سلامونه ستړي مشه د شپې نه بجې د تاسیس مخه کلازادې رادیو ناوړي او زازادې رادیو خبرونه یې څلور ساعته دوام لري د سار لشبګو د مخم در شپګو په لاندې سپوند د 35 متر او د مخم لشبګو د سار د شپګو په منځني صفه د لشبګ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د پاکستان د بهرنی چارو وزارت نن په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت مرستیال احضار کړی دی او له هغې غوښتي دي چې د دوی حکومت دې د هغو وسلوالو ډلو پر ست لاس په کار شي چې روانه اونۍ په پاکستان کې پر یوه پوځي مرکز برید وکړ. وسلوالو د دوشنبې په ورځ په بنو کې د پوځ په یو مرکز حمله وکړه چې د پاکستاني سرچینو په وینا د دې برید له امله اته پاکستاني پوځیان ووژل شول. د برید مسؤلیت د حافظ ګل بهادر ډلې منلی دی. پاکستان ادعا کوي چې دا ډله له افغانستان د پاکستان د خاورې دننه عملیات کوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د اسلام آباد دا ډول تورونه رد کړي دي چې وسلوالې ډلې په افغانستان کې شته او یا د دوی حکومت چاته اجازه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر لویدیځو هیوادونو ته بلنه ورکړې ده چې خپل سفارتونه په کابل کې پرانیزي. امیر خان متقی نن په کابل کې د بهرنی چارو په وزارت کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې غرب یې دا لري چې ترهګري ډلې په افغانستان کې پناه ځایونه لري، نو که چیرته دغه هیوادونه په رښتیا اندېښمن دي، دوی د راشي خپل سفارتونه دفاع کړي او هر څه دې له نږدې وڅاري. نږدې درې کلونه وشول چې طالبانو کابل نیولی دی او تر اوسه هیڅ هیواد د حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دا خبریالانو د ملاتړو دوه سازمانونو د آزاد خبریال محمد یار مجرو د نیولو خبر ورکړی دی. د افغانستان خبریالانو مرکز نن په بیان کې ویلي دي چې یار محمد مجرو په کندهار کې نیول شوی دی او باید سمدستي پرته له کوم قید او شرط آزاد شي. بل لورته د افغانستان خبریالانو د ملاتړ سازمان پر خپل ایکس پاڼې په خپل ټویټر کې دا نیونه غندلې او د طالبانو له حکومت غوښتنه شوه د بیان ازادۍ ته درناوی وکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او ایران هغه تورونه رد کړل چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د وژلو پلان یې طرحه کړی. سینین ټلویزیون او پلوټنکو خپرونې پرون د یو شمېر سرچینو په وینا چې نومونه یې نو یاد شوي خبر ورکړی دی چې امریکایي چارواکو څو اونۍ مخکې تر دې چې پر ترامپ ډزې وشي داسې راپورونه ترلاسه کړي وو چې ایران د ترامپ د وژلو پلان لري. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان ناصر کنعانی په یو بیان کې چې د سه شنبې په ورځ خپور شو ټینګار وکړ چې تهران د جولای د 14 نیټې په پیښه کې چې پر ترامپ ډزې وشوي لاس نه درلود او نه هم داسې پلان یې لري چې ترامپ ووژني. کنعانی زیاته کړې ده چې د ایران اسلامي جمهوریت دا نیت لري چې ترامپ د قاسم سلیمانی د وژلو په جرم محاکمه شي. د ایران د سپایه پازداران انقلاب د قدس څانګې قومندان قاسم سلیمانی د 2020 کال په جنوري کې د ترامپ په قومندانۍ د امریکایي ځواکونو د هوایي برید په ترڅ کې ووژل شو. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالبه واورېدلای شي. په ننګرهار کې د تېرو ورځو روغتونو، توپانونو او سیلابونو خلکو ته درانه مالی ثاني زیانونه اړولي دي.
یو ښځه په خپل د سړې او 15 نفر ماشومان د وفات شوي دي.
د بیپولی ډاکټرانو سازمان وایي په افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو ستونزه د اقتصاد د کمزورتیا له پلوه ده. د چې څومره اقتصاد د ماشومانو په خوارځواکۍ کې رول لري وړاندې به په راپور کې درته وي. د دې سربیره له افغانستانه بهر افغانان شکایت کوي چې پاسپورټ او تذکرې نه لري.
ضرور کال کی افغانستان تنه تر صرف دغه پاسپورت د پاره چې زه پاسپورت نه لرم موجود ته پاسپورت ماته جوړیږي نه زه الکترونیکی تذکره نه لرم.
یمن کې د شیګانو پر یو جماعت د بریټ مسؤلیت د شوسلواله منلای دی. د چولی د شوسلواله ټلی پر دغه جماعت بریټ کړي روسه بجوزیات درکړو. د پاسپورت پر باندې چې فورزنی ډول په څومره کسانو ویشل کیږي په دې اړه هم درته جزئیات لرو. هرات ته به مور شو چې د جوړی قیمت پکې کم شوی. نور مطالب هم شته. مطلب غواړم
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشه په دې خبري خبرونه کې مو ز فرید سیال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. د ننګرهار ولایت یو شمېر اوسیدونکي او توپانځه پلی وایي له هم په ویره کې دی او وضعیت عادي شوی نه دی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبې ورځې توپانونو سخت ځپلي او درانه مالي او ځاني زیانونه یې ورړولي دي چې له هم بې سرپناه او له ګڼو ستونزو سره لاسو ګرېوان دی. ورزو فیروزي عزیزي ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
ننګرهار ولایت چې تیرو دوه ورځو کې شدید ورښتونو ګلۍ او طوفانونو سخت وځپه یو شمېر زیانمن سوي وایي چې لا هم وضعیت عادي سوی نه دی او دوی سخت ویره کې دي. د ننګرهار ولایت د سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالکریم دورانی ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ وغړي یې وروستیو مرګونو طوفانونو ترې اخیستي دي.
ماشومان دا وفات شوی دی، فامیل چې دی ونه پر شهیدان شوی دی، پنسټول والا راغلی او هغه دی کړي دی نور مشور ته نه دی رسیدلی. سرپنا دا غي ټول ختم شوی دی، سرپنا نه لري، نو کوټو لوخ یو دا غي ټول خراب شوی دی.
عبدالکریم وایي د دې کورنۍ دوه نجونې سخت ټپیانی او د مهال په روغتون کې دي. د دې ولسوالۍ د دوسرکې سیمې اوسیدونکي ګلاجان بیا د وروختو مالی زیانونو په اړه وویل.
زمنګ کور کې کم څه کم شیشې وي، برقی غم غلۍ والی مات شوي، چتونه هم ګډوډ شوي دي، نو موږ ډېر زیات تکلیف شو. اوس هم چې دی حالات اسمان وریځ ده، موږ اوس هم په یره کې یو چې شنه بیا دغه صفات او باران طوفان بیا رانشي چې نور موږ ونه ځپي.
د سرخرود ولسوالۍ د شیخ مصری خرګوټي د شورا مشر رحمت الله بیا وایي دې سیمې کې ګلۍ او طوفانونو د خلکو سولارې او د اوبو شبکې په بشپړه توګه ویجاړې کړې او له سختو ستونزو سره مخ کړې دي.
تقریبا زموږ څلور شبکې دي اوبو چې هر شبکه تر 3500 فامیلو ته اوبو ورکوي. زموږ ورسونه دغه 1504 ځایونه کې د اوبو د کمبود سره مخ دي. کچر قاعدې تر زر رسیدګي ونه شي شاید یو لوی فاجعه رامنځته شي.
ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا او طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت لاړوندو ریاستونو معلومات ولرو، خو ویاندویانو یې د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د سې شنبې د ورځې تر ماښامه په ننګرهار ولایت کې په تیرو دوه ورځو کې شدید ورښتونو ګلۍ او طوفانونو له امله د 24 تنو د مړینې او 350 تنو د ټپي کېدو خبره کړې ده. بلخوا د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن پرون سه شنبه د جولای په 14 په خپور کړي راپور کې ویلي په ننګرهار، لغمان او کونړ کې سخت ورښتونو، سیلابونو او طوفانونو 40 کسان مړه کړي او 1500 ماشومان یې بې کوره کړي دي. سیف د چلډرن ویلي چې ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې 1.5 میلیونه وګړي چې 8,580,000 ماشومان دي په هغو ولسوالیو کې ژوند کوي چې له طوفانه زیانمنې سوي دي. دغې ادارې په خپل راپور کې د طالبانو د حکومت د چارواکو په حواله په دې درې ولایتونو کې د طوفان او ورښتونو له امله د ویجاړ سویو کورونو شمېر 400 یاد کړای دی. د زیانمنو سویو سیمو د ځینو اوسیدونکو په خبره ننګرهار ته د WFP په ګډون طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت او نورو اړوندو ادارو مرستندوی ټیمونه رسیدلي او پر خلکو یې د مرستو د ویش لپاره سرویګانې پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ په کونړ کې هم سیلابونو د 5 او په کاپیسا کې د 1 کس ژوند اخیستی دی. په ننګرهار، کونړ، نورستان، بدخشان او پنجشیر ولایتونو کې وروستیو شدیدو بارانونو، ګلۍ، سیلابونو او طوفانونو عامه تاسیسات، لارې، د خلکو کرنیزې ځمکې او باغونه هم وران کړي چې لا یې د کره شمېر او اندازې په اړه معلومات نه دي رسنی سوي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي رادیو
د بی پلو ډاکټرانو بنسټ وایي په افغانستان کې د خوارزواکۍ اصلي لاملونه په داسې حال کې په خپل ځای پاتې دي چې افغانان لومړنۍ او بیړنۍ روغتیایي پاملرنې ته د لاسرسي لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. یاد بنسټ وایي چې د افغانستان د خراب اقتصادي وضعیت له امله ډېرې کورنۍ چې پخوا یې په شخصي کلینیکونو کې د درملنې توان درلوده اوس هغو روغتیایي مرکزونو ته ورځي چې نړیوال سازمانونه یې ملاتړ کوي. تفصیل زنا کاکړنه ورو.
د بی پولی ډاکټرانو بنسټ وایي په افغانستان کې د خوارزواکۍ اصلي لاملونه لا هم په ځای پاتې دي. یاد بنسټ د سې شنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي دا په داسې حال کې ده چې افغانان لومړنۍ او بیړنۍ روغتیایي پاملرنې ته د لاسرسي لپاره په مبارزه بوخت دي. د مصف په راپور کې راغلي چې د دې بنسټ روغتونونو او کلینیکونو او همدارنګه د عامې روغتیا وزارت هغه روغتونونو ته چې د مصف لخوا یې ملاتړ کېږي ډېری هغه ناروغان ورځي چې اوږد واټن سفر کوي، ځکه چې دوی خپلو کورونو ته نږدې باکیفیته روغتیایي پاملرنې ته لاسرسی نه لري یا دا چې اغېزمن شوي ماشومان د تغذیې پروګرامونو لپاره ډېر کوچني وي. په دې راپور کې د بی پولیو ډاکټرانو بنسټ یا مصف یو شمېر کورنیو سره خبرې کړي چې خپل ماشومان یې دې مرکزونو ته د درملنې لپاره راوړي. دوی وایي کورنیو ته د خوړو د پیدا کولو لپاره د مبارزې اصلي لامل د خوراکي توکو کموالی نه دی، بلکې د پیسو نشتوالی دی. سربیره پر دې ځینې میندې چې ناکافي تغذیه لري د دې توان نه لري چې کافي شیدې تولید کړي او دا په ماشومانو باندې ډېر اغېز لري. د راپور له مخې د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت د دې لامل شوی چې ډېری هغه خلک چې پخوا به یې په شخصي کلینیکونو کې د درملنې توان درلود اوس په هغو روغتیایي مرکزونو تکیه کوي چې د نړیوالو موسسو لخوا یې ملاتړ کېږي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې خوارځواکي دي وایي د ماشومانو د ناروغۍ لامل یې خراب اقتصادي وضعیت او د سمو خواړو نشتوالی دی. د یو درې نیم کلن خوارځواکي ماشوم مور فرشته وایي چې پخوا به یې خپل ماشوم لپاره د روغتیایي مرکزونو څخه یو څه مواد ترلاسه کول، خو اوس چې هغه مواد پرې بند شوي توان نه لري چې خپل ماشوم ته سم خوراکي توکي واخلي.
موادی چې بند کړل موږ هم ورپسې ونه ګرځېدو. خاوند مې دومره کار کوي چې د شپې ورځې خواړه برابر کړو او بس. دومره پیسې نشته چې د ډاکټر ته بوزو، دوا او درمل یا میوه او نور څه ورته واخلو. اقتصادي وضعیت مو ښه نه دی.
د بغلان ولایت اوسیدونکی خداداد وایي یو نیم کلن ماشوم یې خوارځواکی دی، د اقتصادي ستونزو له امله شخصي کلینیک ته نشي بیولی او د نړیوالو سازمانونو په ملاتړي مرکزونو کې تر درملنې لاندې دی.
خوړو ته مو سم لاسرسی نه درلود. دا مو چې کلینیک ته یوړو معاینه یې وکړه، وی ویل خوارځواکی دی، خوراکي توکي له کلینیک څخه راوړو، اوس یو څخه دی.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو اف پی د جولای په 9 په یو تازه راپور کې ویلي چې 4 میلیونه افغانان چې 3.2 میلیونه یې له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. یاد ادارې دغه شان ویلي چې په روان زیږدیز کال کې 23.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، چې له ډلې 12.4 میلیونه وګړي تر را روانې اکتوبر میاشت پورې د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د طالبانو تر واک لاندې د سیاسي معلوماتو ملي ادارې اعلان کړی چې له افغانستان بهر په یو شمېر هیوادونو کې د افغان کډوالو لپاره د بریښنایي تذکرو د ویش مرکزونه جوړوي. دا چې دا هیوادونه په کومو هیوادونو کې دغه مرکزونه پرانستل کیږي ورزو تفصیلي په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان او ایران کې یو شمېر افغان کډوال د بریښنایي تذکرو ترڅنګ د یو شمېر نورو اسنادو د نه درلودلو لامل شکایت کوي، په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د پاکستان او ایران په ګډون په ترکیه، متحده عربي اماراتو او د خلیج په یو شمېر هیوادونو کې د بریښنایي تذکرو د مرکزونو د فعالولو خبر ورکړی. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس پرون سه شنبه د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د ویان محمد حلیم رفیع له قوله خبر ورکړی چې دغه د بریښنایي تذکرو مرکزونه به ډیر ژر د افغان کډوالو د ستونزو د حل کېدو په موخه پرانیستل شي، خو نوموړي دقیق وخت نه دی ښودلی. نوموړي ویلي چې اوسمهال په افغانستان کې د بریښنایي تذکرو د ویشت 80 فعال مرکزونه شته چې په ورځني ډول 3000 تذکرې ویشل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي د بریښنایي تذکرو د نه لرلو له امله تل له ستونزو سره مخ وي. دوی وایي اوس چې دا پریکړه شوې باید ژر تر ژره عملي شي. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې یو افغان کډوال عبدالمطلب ازادي راډیو ته وویل څو ځلې هڅه وکړه چې په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې پاسپورت واخلي، خو په خبره د برېښنایي تذکرې د نه موجودیت له امله له ستونزو سره مخ و. نوموړي وویل دلته د برېښنایي تذکرو د ویش خبر ورته هیله بخونکې ده.
ټول افغان مهاجرینو ته دا ډېر غټ مشکل ده، ځکه اول زه د خپل ځان درته وښیم چې څلور کاله کېږي زه افغانستان ته نه یم تللی، صرف دغه پاسپورټ دپاره چې زه پاسپورټ نه لرم او دلته پاسپورټ ما ته جوړېږي نه، زه الکترونیکي تذکیره نه لرم. دا د یو مهاجر آواز ده چې زه درته کوم، دا زه مې درته وویل زه نه، ټول مهاجرین دغه مشکل سره مخ دي. دغه کار که سفارت وکړي نو زموږ دپاره د ډېرې خوشحالۍ سبب ده، الله دې وس ورکړي.
د پاکستان په پنجاب ایالت کې بل میشت افغان کډوال ذاکر الله هم وایي دغه خبر په اورېدو خوشاله شوی.
د خوشحالۍ زیری دا دی چې د افغانستان دولت د برېښنایي تذکیرو دفتر دلته په پاکستان کې جوړوي. دا به موږ ته ډېره سخته وي چې د برېښنایي تذکیرو پاسپورټو لپاره افغانستان ته واوړو، لاړ شو هلته تذکیري پاسپورټونه ترلاسه کړو.
آخوا په ایران کې میشت افغان کډوال د برېښنایي تذکیرو د نشتون له امله له ورته ستونزو سره مخ دي. په ایران کې د افغان کډوالو یو استازي او پخواني خبریال امید پویان ازادي راډیو ته وویل
اقدام دولت طالبان در
باره تصدیق طالبان و حکومت دا اقدام یو نیک اقدام دی. زه څو ځله سفارت ته لاړم، هلته مې ولیدل چې په دې برخه کې کډوالو ډېرې ستونزې درلودې. پاسپورټونه یې نه ورکول او ورته ویل کېدل چې باید کاغذي تذکرې مو یوسي افغانستان ته او د بهرنیو چارو له وزارت نه یې تایید کړی.
دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې د طالبانو د حکومت سیاسي سازوالیو هلته میشتو افغان کډوالو ته د پاسپورټونو د ورکولو بهیر پیل کړی، خو د برېښنایي تذکرې موجودیتي شرطي خې. یو شمېر افغان کډوالو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې اړه دي د برېښنایي تذکرو د اخیستلو لپاره افغانستان ته لاړ شي، خو دوی دا هم ویلي وو چې له هغې غاړې ورته بېرته راتګ ستونزمن، ځکه دی چې نه پاسپورټ لري او نه هم ویزه. د راپورونو پر بنسټ اوس مهال 3.5 میلیونه زیات افغان کډوال په پاکستان او نږدې 3 میلیونه په ایران کې د کډوالۍ ژوند تیروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په عمان کې د شیو پر یوه جماعت د برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش منلی دی. عمان په خلیج کې هغه عربي هیواد دی چې شیعه پکې اقلیت دی او خلک یې تر اوسه له دا ډول نامنۍ او بریدونو سره آشنا نه دي. جزئیات احمد چبر نورو.
داعش په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور کړ ویلي دي چې د دوی درې ځان وژونکو د دوشنبې په ماښام د عمان له پلازمېنې سره پر یوه جماعت برید وکړ چې تر سهاره یې له عمانی امنیتي ځواکونو سره ډزې تبادله کولې. د ټلی یو ویډیو هم په ټلګرام کې خبره کړې او ویلې دي چې دا د همدې برید ده. د دې حملې یو بل ویډیو هم په خواله رسنیو کې خبره شوې ده چې خلک د ډزو پر مهال له جماعت د تیښتې په حال کې ښکاري. د رویټرز اژانس راپور له مخې په دې حمله کې د دریو برید کوونکو په شمول لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي دي. د عماني، پاکستاني او هندي چارواکو په وینا په وژل شوي کې 4 پاکستانیان دي، یو د هند دی او یو هم پولیس دی. د عمان پولیس وایي چې د ډزو پر مهال د امنیتي ځواکونو په شمول د بیلابیلو ملتونو 28 تنه ټپیان شوي هم دي. دا برید د دوشنبې په ماښام د علي بن ابي طالب پر جومات وشو. دا جومات پلازمېنې ته څیرمه د وادي الکبیر په سیمه کې دی چې 500 متره له یوه نړیوال ښوونځي لري دی او تر 10 کیلومتره په لنډ واټن کې د سمندر د غاړې یو استراحت ځای او 5 ستوري هوټل دی. د رویټرز اژانس په وینا دا ډول بریدونه د خلیج په دې شتمن هیواد کې چې اکثریت یې سنیان دي یو مخ استثنایی دی او دا اندېښنې ورسره زیاتېږي چې اسلامي دولت ډله چې د 2010 کال په ترڅ کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په عراق کې وځپله اوس هڅه کوي چې له یوې نوې سیمې سره راپورته کړي. پولیسو تر اوسه نه دي ویلي چې دوی برید کوونکي پیژندلي دي یا یې څوک په دې تړاو نیولی دي. راپورونه مرکه او اوریدونکو.
که هم د طالبان او حکومت د پاسپورت ریاست چارواکي وایي چې په ورځني ډول تر 2000 ډېر پاسپورټونه ویشي، خو په کابل کې د پاسپورت غوښتونکي وایي چې د پاسپورټ اخیستل ورته ستونزمن او ډېر وخت نیونکي دي. د دوی په خبره سره دی چې دوی پاسپورټونو ته سخت اړتیا لري، په میاشتو میاشتو ورته په تمه پاتې کېږي، خو بیا هم نشي ترلاسه کولی. تفصیل عبید سپوږمۍ نورو.
د طالبانو د حکومت د پاسپورت د عمومي ریاست له دې ادعا سره سره چې د پاسپورت د ویش ادارې ظرفیت لوړ شوی، د پاسپورت یو شمېر غوښتونکي شکایت کوي چې له څو میاشتو انتظار وروسته هم پر دې نه توانېږي چې پاسپورټونه ترلاسه کړي. د کابل اوسیدونکي مهناز وایي چې پریکړه کړې چې د خپلو زده کړو د دوام لپاره بهر ته ولاړه شي، خو د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره یې د تېر یو نیم کال هڅې بې پایلې وې.
د طالبانو له راتګ سره په افغانستان کې وضعیت ورځ په ورځ د ځوانانو لپاره سختېږي. زه غواړم له خپلې کورنۍ سره پاسپورت واخلم او د خپلو زده کړو د دوام لپاره یو ګاونډي هېواد ته ولاړ شم. یو نیم کال ووت خو تر اوسه مو پاسپورتونه نه دي ترلاسه کړي.
د کابل یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ورته شکایت لري.
مخکې مې د پاسپورت اخیستلو لپاره پر مخه نفرې کړی، خو تر اوسه پورې ماته نه چا زنګ ویلی دی نه ماته چا ویلي دي، خو زه پاسپورت ته ډېر زیات ضرورت لرم.
خو د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست مشر مولوي عبدالکریم حسیب د سېشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی د پاسپورټونو د ویش ظرفیت لوړ کړی او په ورځ کې تر 2000 پاسپورټونه په پلازمېنه ولایتونو کې پر غوښتونکو ویشي. هغه زیاته کړې چې د لا ډېرو اسانتیاوو د رامنځته کولو په موخه به د چنګاښ په 28مه د کابل په بېلابېلو سیمو کې د پاسپورت د ویش درې نور نوي مرکزونه هم جوړ شي.
د پاسپورټونو د ویش په برخه کې د موجوده ظرفیت لوړولو لپاره د کابل په بېلابېلو سیمو کې درې نوې څانګې کار ته چمتو او سبا چهارشنبه به په رسمي توګه پرانیستل شي. لومړۍ څانګه په دارالامان کې، دویمه یې په کلی زمان خان کې او درېیمه یې په تنګي ترخیل کې. هره څانګه به په ورځني ډول 2000 متقاضیانو ته خدمات وړاندې کوي چې دغو مرکزونو آنلاین سیټ به په اونۍ کې یو ځل خلاصېږي.
د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست په تیرو دریو کلونو کې څو ځلې د تخنیکي ستونزو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د پاسپورټونو ویش درولی او دغه شان په دې پروسه کې د فساد د شتون ادعاوې هم موجودې دي چې د طالبانو د پاسپورت ریاست تل دا ادعاوې رد کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د پاسپورټونو غوښتونکي ډېر شوي، خو دوی تل د پاسپورټونو د ورکړې له پڅ بهیر شکایت کړی او د طالبانو له حکومته یې غوښتي چې د پاسپورت د ویش پروسه چټکه کړي. د پاسپورت یو شمېر غوښتونکو په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د کاري فرصتونو د نشټوالي، امنیتي ګواښونو او د نجونو د زده کړو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له کبله غواړي پاسپورټونه ترلاسه کړي او له هېواده ووځي.
د امریکا د سول انسټیټیوټ وایي د دوهې د درېیمې غونډې وښوده چې د افغانستان په اړه د چین او روسیې په ګډون د سیمې د هېوادونو او لیدوزو هېوادونو ترمنځ بېلابېل نظرونه موجود دي چې د دې غونډې په اړه بې باوري یې زیاته کړې ده. ورزو تفصیل سنا کاکړ نورو.
د دوهې له دریو غونډو وروسته د امریکا د سول انسټیټیوټ په خپل څېړنیز راپور کې ویلي چې د درېیمې ناستې په ګډون دغو غونډو ډاډمنې پایلې نه درلودې او ګډون کوونکو هېوادونو یوازې د دا ډول غونډو پر دوام هوکړه کړې ده. په دغه راپور کې چې سېشنبې خپور شو ویل شوي چې د دوهې درېیمه غونډه ښیي چې د افغانستان په اړه د چین او روسیې په ګډون د سیمې د هېوادونو او د لویدیځو هېوادونو ترمنځ د نظر اختلاف موجود دی چې د دې غونډو په اړه بې باوري زیاتوي. د امریکا د سول انسټیټیوټ لیکلي چې چین او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو په توګه اعلان کړی چې د طالبانو له حضور پرته به په دغو غونډو کې ګډون ونه کړي، خو د یاد انسټیټیوټ په ټوکو لویدیځو هېوادونو بیا په وار وار د بشري حقونو پر موضوع ټینګار کړی او دوی د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره اساسي شرط ګڼلی دی. راپور زیاتوي لویدیځو هېوادونو په یوه ګډ لیک کې چې په بشپړه توګه نه دی عامیعلنې شوی، د دوهې له درېیمې ناستې مخکې د دې غونډې پر اجنډا او بهیر نیوکه کړې. په راپور کې راغلي چې فرانسې، برېتانیا او کاناډا هم دغه لیک لاسلیک کړی او خبرداری یې ورکړی چې ښایي په دې غونډو کې خپل ګډون کم کړي. په راپور کې راغلي چې د دوهې د درېیمې ناستې په څېر غونډې طالبانو ته رسمیت وربهي او د هغوی ځپونکي تګلارې پیاوړې کوي. د دې څېړنیز راپور پر بنسټ ملګرو ملتونو هڅه وکړه چې طالبان قانع کړي چې په دې غونډه کې ګډون د دوی په ګټه دی. له همدې امله د دې سازمان د سرمنشي سیاسي مرستیالې روزمرې د کارلو چې د غونډې مشري پر غاړه درلوده وویل چې تر دې غونډې مخکې په کابل کې له طالب چارواکو سره کتلی دي. دغه انسټیټیوټ وایي د افغانستان د یوازینی استازي په توګه د طالبانو بلنه په دې غونډه کې د ګډون لپاره د هغوی له شرطونو څخه و چې په دې غونډه کې د مدني ټولنې او ښځو د استازو نه ګډون او د غونډې له اصلي اجنډا څخه د ښځو د مسلې لرې کول د دغه انسټیټیوټ په خبره د طالبانو په ګټه یو مثبت امتیاز و. د امریکا د سولې انسټیټیوټ زیاتوي چې ملګرو ملتونو د طالبانو په غوښتنه او همدارنګه د ګاونډیو هیوادونو او د چین او روسیې په څیر د سیمه ییزو قدرتونو اړینو ګټو په پام کې نیولو سره د دوحې د درېیمې غونډې په اجنډا کې پر اقتصادي او د نشه یي توکو پر مسلې بحث وکړ. په راپور کې راغلي چې د دوحې غونډې موخه د افغانستان د ستونزو لپاره د حل لارې موندل و، خو داسې ښکاري چې نه طالبان او نه هم په دې غونډه کې ګډون کوونکي هیوادونه د طالبانو د تګلارو په اړه نتاف ښیي. طالب چارواکي تر دې دمه د دوحې د درېیمې ناستې د پایلو په اړه چوپه خوله پاتې دي، پرته له هغې دا و چې نړۍ د دوی پیغامونه اورېدلي او منلي دي. دوی ان په راتلونکو غونډو کې د ګډون ژمنه هم نه ده کړې. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه صلاحالدین سعیدي وایي چې د افغانستان د ستونزو حل د دې هیواد دننه دی.
د دوی سره بحث په دې کې نه دی چې دوی داسې ولې، د دوی سره بنیادي بحث په دې کې باید شروع شي چې تاسو په کوم مشروعیت د دولتي وسایلو په استعمال باندې دا یا یا هغه کوئ. که چېرته طالب ته اکوړې مولوی مقفا ورکړې وي چې د ښځو د جنکو تحصیل دې تر شپږمه پورې وي، دا د هغې فتوا ده، دا په دې ناستو او ولاړو باندې نه تبدیلېږي.
د بشری حقوقو فعال ظریف غفاری ازادي رادیو ته وویل
برنامه هایی که جامعه بین الملل بیرون حضور زن افغان، صدای زن افغان،
هغه پروګرامونه چې نړیواله ټولنه د افغان ښځو له حضور او د ښځو د غږ پرته مخ ته وړي، هیڅ مثبته پایله نه لري او تر اوسه یې نه ده لرلې. موږ وینو چې له دې غونډو څخه کلونه تیر شول، خو لا هم نړیواله ټولنه نه ده توانېدلې چې د نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي.
حداقل دروازې مکتب بروی دختر افغان باز بکنه.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ملګرو ملتونو د افغانستان د اوسنیو ننګونو د حل په موخه د دوحې درې ناستې ترسره کړې چې په تېرو دوو کې طالبانو ګډون نه درلود.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د دې خبرې خبرونې روستی راپور تر رسیدو. په هرات کې یو شمېر ډوډۍ پخوونکي انان بیان وایي د طالبانو حکومت د خروالۍ له پرېکړې چې د یوې ډوډۍ بیا له لس افغانیو څخه ته افغانیو ته راټیټه کړې خوښ نه دي، خو د هرات یو شمېر اوسېدونکي د دې پرېکړې هرکلی کوي ځکه د دوی په خبره د ډوډۍ وزن کم شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د ښاروالۍ د احتکار د مخنیوي او د توکو د بیو د کنټرول کمیسیون د چنګاښ په 24مه د یوې خبرتیا په خپرولو سره د یوې ډوډۍ بیا اته افغانۍ او وزن یې 280 ګرامه ټاکلی دی. ښاروالۍ دغه شان له ټولو ډوډۍ پخوونکو یا نانوایانو غوښتي چې ډیجیټل تله وکاروي او پاکوالي ته پام وکړي. خو له دې پرېکړې درې ورځې وروسته په هرات کې ځینو نانوایانو د طالبانو د حکومت د دغه اقدام په اړه غبرګون ښودلی او وایي چې له دې پرېکړې ناخوښ دي. یو له دوی ابراهیم وایي که هر څومره له دې پرېکړې وروسته د خلکو د پیرودلو توان لوړ شي او دوی ډېرې ډوډۍ وپلوري، بیا به هم دوی ډېره ګټه ونه کړي. د ده په ټکو څومره چې خرڅلاو ډېریږي دوی به ډېر د سون توکي کاروي او ډېر کار به کوي او هم به خپلو کارګرانو ته ډېر ماشونه ورکوي چې ګټه به یې کمیږي.
دا ستونزې ډېروي که موږ یوه ډوډۍ وپلورو یا د پیرودونکي حق موږ اخلو او یا زموږ حق پیرودونکي اخلي، بیا هم څه چې حکومت پرېکړه کړې وي نرخ درې درې میاشتې وروسته تمدیدېږي، خو د اوس لپاره د قناعت وړ نه دی.
په هرات ولایت کې یو بل ډوډۍ پخوونکی احمد شاه هم وایي چې د بیې د کمښت او د وزن د کموالي له امله د ډوډۍ په بیه کې ډېر بدلون نه دی راغلی، خو د نانوایو او د هغوی د پیرودونکو په حسابونو کې جنجال رامنځته شوی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
هر څه یوې خواته دا یو جنجال رامنځته کوي چې د 280 ګرامه ډوډۍ بیه په 8 روپۍ ده. پخوا د 210 ګرامه ډوډۍ بیه 10 روپۍ وه، په 10 ګرامو یې 2 روپۍ کمې کړي. دا 2 روپۍ خپله یو جنجال دی.
د هرات وطن اوسیدونکو جاوید احمد او اسد هم د طالبانو حکومت پر خاروالۍ نیوکه کوي او وایي چې د ډوډۍ د وزن او د هغې د بیې د راټیټولو په پریکړه کې خلکو ته کومه ګټه نه رسیږي.
دا اوس دومره توپیر نه دی که موږ نرخ او وزن پرتله کړو بیا هم یو شان دی، دا نو موږ نه خوشحاله کوي.
دا چې د هرات د ډوډۍ نرخ چې شوی ده دا د هرات په د هرات خلک په حالت کې هیڅ فرق نه کوي، کله یو خوا د قیمت چې شوی ده بله خوا د آرت وزن چې شوی ده دا هیڅ توپیر نه لري د خلک په حالت.
د دغو نیوکو په اړه مو د هرات ولایت د والي له ویاند نثار احمد الیاس او د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ له رئیس احمد الله متقی نظر هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې خلکو په وار وار له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بېوزلۍ له پراخېدو شکایت کړی دی.
دوی منی مای ترا ورسیدو په دې برخه کې درته سپورت پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په اسلام آباد کې د طالبان د سفارت مرستیال هزار کړی دی او له هغوی غوښتي دي چې د دوی حکومت دی د هغو وسلوالو ډلو پر ضد لاس په کار شي چې روانه اونۍ یې په پاکستان کې پر یو پوځي مرکز برید وکړ. وسلوالو د دوشنبې په ورځ په بنو کې د پوځ په یو مرکز حمله وکړه چې د پاکستاني سرچینو په وینا د دې برید له امله اته پوځیان وژل شو. د برید مسؤلیت د حافظ ګل بهادر ډلې منلی. پاکستان ادعا کوي چې دا ډله له افغانستانه د پاکستان د خاورې دننه عملیات کوي. تروسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي خو وړاندې ورته راپورونه رد کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر لویدیځو هیوادونو ته بلنه ورکړې چې خپل سفارتونه په کابل کې پرانیزي. امیر خان متقی نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت په یوې غونډې کې وویل چې غرب ادعا لري چې ترهګرۍ ډلې په افغانستان کې پناه ځایونه لري، نو که چیرې دغه هیوادونه په رښتیا اندېښمن وي دوی د خپل سفارتونه دفاع کړي او هر څه دې له نږدې وڅاري. نږدې درې کلونه وشول چې طالبانو کابل نیولی دی او تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د خبریالانو د ملاتړ له دوو سازمانونو د آزاد خبریال محمد یار مجرو د نیولو خبر ورکړی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز نن په یو بیان کې ویلي دي چې یار محمد مجرو په کندهار کې نیول شوی دی او باید سمدستي پرته له کوم قید و شرطه آزاد شي. بل لور ته د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په خپل ایکس پاڼې په خاندې ټویټر کې د نیونه غندلې او د طالبانو له حکومت یې غوښتل چې د بیان ازادۍ ته درناوی وکړي. تر اوسه طالبانو د مجرو د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. او ایران هغه تورونه رد کړل چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ د وژلو پلان یې طرح کړی. سی این این ټلویزیون پرون د یو شمېر سرچینو په وینا چې نمونه یې نو یا چوي خبر ورکړی چې امریکایي چارواکو څو اونۍ مخکې تر دې چې پر ټرمپ ډزې وشي داسې راپورونه ترلاسه کړي وو چې ایران د ټرمپ د وژلو پلان لري. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان ناصر کنانۍ په یو بیان کې چې د سه شنبې په ورځ خپور شي ټینګار وکړ چې تهران د جولای د 13 نېټې په پیښه کې چې پر ټرمپ ډزې وشي لاس نه درلود او نه هم داسې کوم پلان یې چې ټرمپ ووژني طرح کړی وو.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو د لوبلو میدان ونیزي سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو په یوه بلې ونی کې مو بیا هم زه بختیار ساحل هر کله کوم ستړي بشي. په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان په لیست ای سیالیو کې هندوکش سترایکرز لوبډله مخکخه ده. افغانستان فوټبال فدراسیون د فوټسال لیگ دریم پړاو پیلوي. د کرکټ آسیایي شورا د خزو آسیا کپ سیالیو نیټه او لوبډله اعلان کړي دي. د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې ګڼ شمېر افغان لوبغاړي لوبیږي او تر ډیره خزلیدلې دي. انګلستان د جیمز انډرسن ځایناسته لوبغاړی معرفي کړی دی او د خبرونې په دویمې نیمایي کې به د کرکټ چارو له مبصر احمد فرهاد فدایي سره د افغانستان په لیست ای سیالیو ځانګړې مرکه ولرو. له موږ سره پاتې شئ. پیلی د افغانستان د کورنیو سیالیو د غازی امان الله خان له لیست ای سیالیو څخه کوو. دغه سیالی چې د افغانستان په کندوز ولایت کې د روان جولای میاشتې په لسمه نیټه پیل شوې دي، تر دې دمه د هندوکش سترایکرز لوبډله پکې تر نورو مخکې ده. یادې لوبډلې ټول ټال درې سیالۍ کړې دي او درې سره یې ګټلې دي، چې په دې سره یې د نمرو په جدول کې اول مقام لري. دغه راز مایپر سټار لوبډلې بیا دوه سیالۍ ګټلې دي، میوند چمپیونز لوبډلې بیا یوه سیالۍ ګټلې ده، او پامیر لیجرز لوبډلې بیا درې سره سیالۍ بایللې دي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د معلوماتو پر بنسټ یادې سیالۍ به د جولای میاشتې تر 25 نیټې پورې دوام ولري، او پایلوبې ته به د دې سیالیو د نمرو د جدول لومړنۍ دوه لوبډلې چې زیاتې نمرې ولري لار پیدا کړي. تر دې دمه په دې سیالیو کې د زیاتو وکټ اخیستونکو په قطار کې شمس الرحمن مخکښ دی، هغه چې آف بریکر توپ اچوونکی دی. په څلورو پاړیو کې اته لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز چټک توپ اچوونکی نوید زدران بیا په دې لیست کې دویم مقام لري، هغه په درې پاړیو کې اووه لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز بل چټک توپ اچوونکی فریدون داوودزی چې درې سیالۍ کړي دي، شپږ وکټ یې ترلاسه کړي دي. د نمرو جوړونکو یا د زیاتو منډو جوړونکو په لیست کې بیا د عبدالملک نوم په سر کې دی، هغه په څلورو لوبو کې 321 منډې کړې دي. هغه 115 اوریج لري چې یوه سلیزه او دوه نیمه سلیزې وهلې دي. دغه راز د ملي لوبډلې لوبغاړی رحمت شاه چې په څلورو پاڼیو کې 220 منډې کړې دي، 15 اوریج لري، هغه په دې لیست کې دویم مقام لري، او په دې سیالیو کې یوه سلیزه او یوه نیمه سلیزه وهلې ده. دغه راز په ترتیب سره ریاض حسن په دریم مقام کې قرار لري، هغه 168 منډې کړې دي او څلور پاڼۍ یې لوبولې دي. هغه هم په روان ټورنمنټ کې یوه سلیزه او یوه نیمه سلیزه وهلې ده. په دې سیالیو کې د اغیزناک لوبغاړي په توګه تر دې دمه محمد اساق رحیمی چې وکټ کیپر بیټسمین دی ثابت شوی دی. دغه راز رحمت شاه په دویم مقام کې قرار لري، او شرف الدین اشرف بیا په دریم مقام کې قرار لري. شرف الدین په 155 منډې کړې دي او دوه وکټ یې اخیستې دي. دا ویلو ده چې دا د افغانستان د لیستې سیالیو اووم پړاو دی. تر دې وړاندې به یاد سیالۍ د زونونو په نومونو د 5 لوبډلو ترمنځ ترسره کېدې، او دا لومړی ځل دی چې دغه سیالۍ د څلورو لوبډلو ترمنځ ترسره کېږي. اوس د لیستې سیالیو په تړاو درته د ملي لوبغاړو رحمت شاه زرمتی او عبدالملک مالک څرګندونې خبرو.
بالکل، کله چې تا بیټ سره بال لګیږي، رنز راځي، نو ته کانفیډنس کې راځي، او دا د موږ مختم میچو لپاره ډیر ښه ده. مالکم ښه اننګز وکړو، ما مو سره اننګز بیل کو، او دا د دواړو پارټنرشپ مخته موږ ته پکار راځي. ولې سه مین میچونه مخته راځي، موږ فائنل ته تقریبا لار پیدا کړه، مین میچ سه دا فائنل ده. نو ان شاء الله کوشش وکړو چې معمولی یو څو غلطیانې دي هغه بیا تکرار نشي. نو ان شاء الله دا د موږ لپاره یو پلس پوینټ ده، موږ مورال های کوي. نو ان شاء الله فائنل ته لاره پیدا شوې ده، کوشش کوو چې دغه هلته اپلای کړو.
نه او حقیقت داسې و چې نه صبح له چې هغوی شاته ماته وکړل، نو ما شاته بونډریانې وویلې، نو ریما شاه ماته راغی وایي ځم دغه بال ته ولاړې، خو ماته وای نه کېږي. هماغه وجه ما همدغه خبره باندې موږ خندلې. نور هم چې بیټنګ کله کوو، نو موږ یو بل ډېر په یو سره، مثال یو بونډری راشي بل باندې په سنګل ته ولاړې، نو کوشش هم دا چې غټ پارنرشپ وکړو چې ټیم ته آسانه شي.
بالکل، بالرانو څومره تعریف وکړو کمې ده، یو داسې کوم پلان ورکول کیږي هغه که د کوچ له طرفه یې، که د کیپټن له طرفه یې، د مال طرفه یې، هغه دی پر ایکسکیوټ کوي، د فیلډ مطابق باندې بالنګ کوي، چې کوم فیلډ دی واخلي یا کوم فیلډ زه واخلم دې مطابق باندې لګیاي. ځکه دا ټارګټ سیدا موږ ته لږ کم و، حالانکه وکټ تقریبا 200-300 وکټ و. بیا هم زه کریډیټ بالرانو ته ورکوم.
ان شاء الله خپل کوشش، انسان چې دا خپل کوشش پورې اړه لري، موږ خپل کوشش کوو، حساب کوو، نور فیصلې دی الله دی، او تو وخت دا چې الله لیکلی هغه به رسیږي. نو موږ باید، موږ انسان ته خالي، موږ ته دا ده چې خپل محنت به ګراوند کې کوو لکه څنګه چې روان یو، دغه سه محنت او دغه سه پلان سره به زو انشاءالله نور رزلټ به انشاءالله موږ د کشمیر
د وکټ له حسابه دیو مطابق ملو بکولا، او کوم پلان دی کوچ منیجمنٹ طرف اس کوم پلان رکھول، سو پیو پلان، ا پلان میں ایگزیکیوٹ کاو، په کامیاب سو.
او بالکل ما څنګه جوړ وختم هله د سیو اننګز او کوم چې فصل بالو سه یو سول ډیر شو سره سلوي وخت کم دایم پلان یې ما سټرایک ریټ کا انور وکټو کې چې او لګ بال لند پاتې کې دو هغه سټرایک ریټ نه جوړې د کنه لکه یو ون ډے کې څنګه بیټینګ کول پکارې بیټسمن تا نو نن ما چې کوم سیو اننګز وکړ کنه واقعیت چې
افغانستان د فوټسال د کورنیو سیالیو په تړاو درته یو خبر وړاندې کوو. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلی دی چې د راتلونکي جمعې پورز چې د سرطان میاشتې له 9 نیټې سره برابر ده د فوټسال لیگ دریم پړاو به پیل کړي. فوټبال فدراسیون ویلی دی چې دغه سیالۍ به د فوټسال ملي کمیټې په جمنازیوم کې چې په کابل کې موقعیت لري پیل شي. د دې سیالیو په لومړۍ اونۍ کې به د شمس هرات لوبډله له ظاهر اسد کابل سره سیالي وکړي. د غرض اریا فورج به له صداقت لوبډله سره، زیتون به د جوانان میهن سره، اتحاد هرات به له سعادت نیمروز سره، او برادران خواجهزاده به له پیروزی پنشیر سره سیالي ترسره کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې بیا په نړیواله کچه د نړیوال جام سیالیو ته هم لار پیدا کړې ده چې د روان کال په وروستیو میاشتو کې به په ازبکستان کې ترسره شي. په وروستي خبر کې د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې د فوټسال ملي لوبډلې له مراکو هیواد سره یو دوستانه سیالي د جولای په 14 نیټه ترسره کړې و چې 15-2 یا د سیالي د مراکو یا د مراکش لوبډلې ګټلې و. د کرکټ آسیایی شورا په پلان کې لري چې دا ځل د خزو د آسیایی جام سیالۍ پیل کړي. یادې سیالۍ به د جولای په 19 نیټه د جمعې په ورځ پیل شي. په دې سیالیو کې 8 لوبډلې په 2 بیلابیلو ګروپونو ویشل شوې دي. په دې سیالیو کې به د هندوستان، نیپال، پاکستان او عربي متحده اماراتو لوبډلې پالف ګروپ کې سره سیالي وکړي. دغه راز په بی ګروپ کې به بیا بنگلاديش، ملیشیا، سریلانکا او تایلند هیوادونه سیالي ترسره کړي. د دې سیالیو لومړنۍ لوبه نیپال د عربي متحده اماراتو پر وړاندې ترسره کوي، او دویمه سیالي به بیا د جولای 15 نیټه د هندوستان او پاکستان د ملي لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د وایلو چې د یادو سیالیو پایلو به د جولای 24 نیټه د سریلانکا په ډمبولا ښار کې ترسره کیږي. افغانستان د کرکټ په فل ممبر لوبډلو کې یوازینی آسیایي هیواد دی چې لا یې د ښځو ملي لوبډله نه ده جوړه کړې، او وخت نا وخت په دې تړاو په نړیواله کچه د افغانستان ملي لوبډله د ښځو ملي لوبډلې د نه لرلو له امله ګواښل کیږي هم، او استرالیا ورسره له همدې امله 100 ځل لوبلړۍ هم لغوه کړې دي. د کرکټ سوداګریز لیګونه اوس مهال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې 3 سوداګریز لیګونه جریان لري. د امریکا میجر کرکټ لیګ چې په امریکا کې جریان لري، د افغانستان 4 لوبغاړي پکې لوبې کوي. په یادو لوب کې راشد خان د مای نیویارک لوبډلې لپاره لوبېږي. د غرض نوین الحق بیا د ټیکساس سپر کینګز په لوبډله کې لوبه کوي. همدارنګ نور احمد هم په یاد لوبډله کې اخیستل شوی دی، او وقار سلام خیل بیا د نایټ رایډرز لوبډلې برخوال دی. خو په دې سیالیو کې تر دې دمه چې ډېرې ښې لوبې کړي دي هغه راشد خان دی. هغه په خپل وروستۍ سیالۍ کې نیمه سلیزه هم وهلې ده، او د وکټ اخیستونکو په قطار کې لا 6 وکټې اخیستې دي. بل لور ته د افغانستان ملي لوبډلې نور لوبغاړي د سریلانکا په پریمیر لیگ کې لوبه کوي. د سریلانکا په پریمیر لیگ کې تر دې دمه د ګالیا مارویلز لوبډله تر نورو وړاندې ده. هغې په 8 سیالیو کې 15 ګټلې دي. دغه راز جفنا کینګز په 8 سیالیو کې 15 ګټلې دي چې دویم مقام لري. همدارنګ کولمبو سټرایکرز په 8 سیالیو کې 4 ګټلې دي، او کینډي فالکنز بیا په 8 سیالیو کې 3 لوبې ګټلې دي، او د محمد نبی په لوبډل مشرۍ ډمبولا سیکسرز لوبډلې په 8 سیالیو کې 3 وګټلې، او د نیټ رن ریټ له امله دوی ونه توانیدل چې بل پړاو ته لار پیدا کړي. د یادو سیالیو د کوالیفایر پړاو ته ګالیا مارویلز او جفنا کینګز لوبډلو لار پیدا کړې ده چې یاد لوبډلې به په لومړي کوالیفایر کې سره سیالي وکړي، او د الیمینیټر په پړاو کې به د کولمبو سټرایکرز او کینډي فالکنز لوبډلې سره سیالي ترسره کړي چې په یاده لوبه کې به رحمان الله ګربز هم ولوبېږي. د ورد چې د سریلانکا پریمیر لیګ سیالیو دویم کوالیفایر د جولای په شلمه نیټه ترسره کیږي، او پیلو به د جولای په یوویشتمه نیټه په کولمبو ښار کې ترسره شي. همدارنګه د انګلستان په ویټالیټی بلاست سیالیو کې د افغانستان چټک توپ اچوونکی فضل حق فاروقی د نټینګم لوبډلې لپاره سیالۍ ترسره کوي. فضل حق فاروقی تر دې دمه په یاد لیگ کې څلور سیالۍ ترسره کړې دي. هغه په یادو څلور سیالیو کې یوازې درې وکټې اخیستې دي، او په یوه لوبه کې شپاړس منډې هم جوړې کړې دي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
بل نور ته د سوداګریزو لیگونو را روان لیگ د کریبین لیگ یا د سی پی ایل سیالۍ دي چې په نږدې راتلونکي کې به ترسره شي. د یادو سیالیو د انتخاب کمیټې د لوبډلو په انتخاب کې ځینې افغان لوبغاړي هم اعلان کړي دي. د نایټ رایډرز په لوبډله کې لیدل کیږي چې یوازینی افغان لوبغاړی وقار سلام خیل اخیستل شوی دی. دغه راز بل افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز بیا د ګیانا امازان واریرز په لوبډله کې انتخاب شوی، او دریم افغان لوبغاړی عظمت الله عمرزی دی چې د فالکنز د لوبډلې برخوال دی. د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ دویمه ټیسټ سیالي د جولای په 13 نیټه پیلېږي. یا د ټیسټ سیالي به د انګلستان په نټینګم ښار کې ترسره شي. د انګلستان کرکټ بورډ وروسته لغې چې جیمز انډرسن له یادو سیالیو ریټایرمنټ اعلان کړ، د هغه ځایناستی مارک اوډ په 11 کسیزه لوبډله کې اعلان کړی دی. د انګلستان کرکټ بورډ ادارې د انډرسن له استعفا وروسته هغه له لوبډلې سره د سلاکار روزونکي په توګه یو ځای کړی دی. جیمز انډرسن تر 1004 ټیسټ وکټ واخیستلو وروسته بلاخره پریکړه وکړه چې نور به د هیڅ نړیوال کرکټ کې برخه نه اخلي. هغه په خپل وروستي ټیسټ سیالۍ کې د ویسټ انډیز خلاف 4 وکټې واخیستې، او یا د سیالۍ هم انګلستان وګټله. جیمز انډرسن په ټیسټ کرکټ کې تر ټولو فاست بالرانو وړاندې په وکټ اخیستونکو کې لومړی مقام لري. هغه تر متای مرلیدرن او شینوان وروسته په دریم مقام کې قرار لري.
پا ورزش کولو لا نشی موادو ځان وساتی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې بدرته د افغانستان د کورنیو لیست ای سیالیو په تړاو ځانګړي مرکه خبره کړو. د دې مرکه ملما فرهاد فدایی دی، نور په مرکه کې ووري. فدایی صاحب، لومړی پوښتنه دا کوم، د افغانستان د کورنی کرکټ په چوکاټ کې د لیست ای سیالۍ اووم پړاو د جولای په 13 نیټه پیل شوی، کوم څارلی وي، څه مو پکې نوي ولیدل؟
په کرکټ کې تر ټولو مهم پړاو د هر هیواد لپاره د هغوی کورنۍ کرکټ دی. د کورنۍ کرکټ نه موږ کولای شو چې د ملي لوبډلې لپاره غمی، او د ملي لوبډلې لپاره راشد خان او نبی او رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران او د نورو غټو لوبغاړو په څیر باندې لوبغاړي را پیدا کړو. موږ پوهیږو چې د لیست ای سیالۍ هم دا ځلې په کندز کې په لارا اچول شوي دي. دا ډېر ښه خبر، ځکه داسې کرکټ لا نورو زونونو ته ور روان ده. د کابل نه علاوه او د ننګرهار نه علاوه اوس په خوست او په کندهار او په کندز کې دغسې غټې سیالۍ په لارا اچول کېږي. سدا به انشاءالله د کرکټ د ودې لپاره او د کرکټ د پرمختګ لپاره ښې پیلامې ولري.
یو نیوکه چې د کرکټ څارونکي کوي هغه دا ده چې کرکټ بورډ ځینې پخواني نومونه بدلوي، لکه د غازی امان الله خان لیست ای سیالۍ هغوی تر ډېره پورې په خپلو ټولنیزو پاڼو باندې دا نوم نه استعمالوي، او دغه راز دغه زونونه دغه لوبډلې د زونونو په نومونو وي، لکه سپین غر، مسانک، بوست، امو او بند امیر خو اوس یې د لوبډلو دا نومونه هم بدل کړي دي. ستاسې لاندې دا ښه کار دی او د دې دلیل څه کېدای شي؟
دغه پښتنه ډېرو دوستانو سره داسې مخکې به پنځه لوبډلې ولې د زونونو په کچه باندې د زونونو تر نوم لاندې به دوی لوبېدلې، اوس دوی څلور لوبډلې ته دا رقم کړي دي. زه فکر کوم چې هر اداره خپله تګلاره لري، کرکټ بورډ هم ځان دغه تګلاره غوره کړې ده چې ګواکې د پنځو پر ځای څلور به ښیي او داسې به موږ په کیفیت باندې زیاته توجه وکړی شو. زما ذهن ته داسې خبره راتللی شي چې ښه که چېرته موږ دا په څلورو لوبډلو باندې کموو نو دا داسې زیات سینیئر لوبغاړي به په لوبډلو کې ځای پیدا کړي او د نورو لوبغاړو سره تر څنګ به دوی وکړی شي چې هغوی ته زده کړه ورکړي او هغه نړیواله تجربه چې هغوی لري نوي ځوانانو سره شریکه کړي. خو دا به لیدل کیږي ځکه چې مخکې موږ هغوی داسې پنځه لوبډلې به ولې اوس دا په څلورو لوبډلو کې دوی راکم شوي دي، نو د دې پایلې لیدلو ته او د دې هغه پرتله کولو لپاره چې ګواکې پنځه بهترې وي که اوس څلور ښې دي، وخت ته به اړتیا لري چې تر څو بیا موږ د دې نتیجه وکتلی شو. خو واضحه خبره ده چې د کرکټ بورډ ادارې دا تصمیم ځکه نیولی ده چې دوی غواړي چې ډېره توجه کیفیت ته وکړي او داسې فکر کوي دوی خپلې تګلارې سره سم شي کېدای شي داسې کیفیت لا هم پیاوړی شي. خو دا دې هیله نه چې د افغانستان د کرکټ لپاره کورنۍ کرکټ ډېر زیات مهمه ده، نو هیله ده چې انشاءالله هغه تګلارې او پالیسیگانی سی که افغانستان دی کرکت بورد اداره جوڑه ای انشاءالله خی پایلی ولری او پتوله که دی افغانستان کرکت سرم راسته بکیو سی.
داره تا ویلی شی چی دی لیست ای سیالیو مهم زنگرن اچه ده او دی سیالیو ارزخت پچه که ده؟
دی لیست ای سیالیو طوله نغت زنگرن از مال پارده ده سی دی که دی افغانستان دی ملی لوبدل لوبغاری پا زنگری توگا دی افغانستان دی پنځو سوریزو سیالیو د ملي لوبډلې لوبډل مشر سي بریالۍ نړیوال جام یې ترسره کړ او دغه نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې افغانستان وتوانېد چې چمپیونز ټرافي یا د اتلولې سیالیو لپاره لاره پیدا کړي. په کې لوبیږي رحمت شاه زرمتی سي د افغانستان د بیټنګ غټ استنه ده او د ملا تیر ده، هغه په کلو بیگی هم دار از نور پیاوړي او با تجربه د افغانستان لوبغاړي په کلو بیگی، نو نوی ځوانانو ته دغه زمينه برابر ده چې د تجربه کارو د افغانستان لوبغاړو سره یو ځای تر څنګ دوی لوبي وکړي. هغه د فشار حالات یا پرشر کنډیشنز کې دوی زده کړه وکړي او ان شاء الله د افغانستان لپاره د کرکټ راتلونکي نو دا ټول نه غټه خبره ده. مال لپاره پکې اوس خو د سیالۍ پایل ده لیدل کیږي، بس څوک به پکې ښه کارکردګي کوي. مهمه ده چې انشاءالله د دغه سې کورنۍ کرکټ څموږ پیاوړي لوبغاړي پیدا کړی شو. سره د دې چې د لیست سیالۍ روانې دي، هیله ده چې شل اوریز فارمټ شپږیزې سیالۍ هم راتلونکي میاشت کې پیل شي او همدارس نور هم کورنۍ کرکټ پیاوړی شي تر څو د افغانستان کرکټ په ټوله کې وده وکړي.
یو بل نیوکه چې اکثره کیږي د لوبغاړو د غوره کولو په پروسس خلک ډېرې نیوکې کوي، ویل کیږي تر ډېره هغه لوبغاړي انتخابیږي چې یو ډول نه یو ډول ښې اړیکې په کرکټ بورډ اداره کې لري. تاسو په دې لوبډلو کې داسې څه لیدلي یا له خلکو سره منئ چې داسې انتخاب به شوی وي؟
ګورې د افغانستان کرکټ بورډ ورته یو پروسه په لار اچولې ده او لوبغاړي سیدي باید دغه پروسې له طریقه مخته راشي. موږ تاسو پوهیږو چې کورنۍ کرکټ کې خپل ځانګړي پړاوونه شته دې لپاره چې څنګه یو لوبغاړی کولی شي مخته راشي، نو خامخا چې هغه لوبغاړی استعداد لري انشاءالله د هغه استعداد مخه څوک نشي نیولی، ځکه چې په مختلفو کچه باندې سیالۍ بیخي ډېرې کیږي او فرصتونه بیخي ډېر برابرېږي دې لپاره چې یو پیاوړی لوبغاړی خپل استعداد وښيي. نو خیر انتقاد خو په هر اداره باندې کیږي او هر چیرته انتقاد کیږي، اکثره سالمه انتقاد هم وي او غیر سالمه انتقاد هم نیوکی کیږي. نو زما خپل شخصي نظر دا ده چې که هر کسان استعداد لري انشاءالله هغوی د استعداد په پټ نه پاتې کیږي او خامخا به لاره پیدا کیږي او ټوله نړۍ او موږ او تاسو به یې ګورو. بیا هم زه تکراروم چې د کورنی کرکټ په چوکار کې موږ او تاسو ورته وګورو. د اکاډمۍ او کچې نه که وګورو چې هغه اکاډمۍ چې کرکټ بورډ سره ثبت دي هغوی په خپل منځ کې سیالۍ کوي او همداراز هغه کوم جوړښت چې په افغانستان کې شته د ډیرو زیاتو لوبو زمینه شته چې هغې کې لوبغاړي کولی شي خپل استعداد وښيي او انشاءالله مخته راشي.
په ټولنیزو رسنیو کې یو بله نیوکه دا وه چې یو شمېر افغان لوبغاړي د کورني کرکټ پر ځای تجارتي لیګونه لوبوي. ستاسې له انده تجارتي لیګونه لوبغاړو ته اړین دي که دغه ډول کورني کرکټ ته باید راشي؟
تجارتي لیګونه چې دي هغه هم د لوبغاړو لپاره ښه دي ځکه چې تجارتي لیګونه چې هغوی ډېره زیاته زده کړه کوي او په ضمن کې یو مالي ملاتړ هم په ټوله کې د کرکټ لپاره په افغانستان کې لري ځکه چې نه تنها هغې ته لوبغاړي ګټه اخلي بلکې هغه کومې پیسې چې دوی د خپل د فیس نه افغانستان کرکټ بورډ ته ورکوي بیرته د افغانستان د کرکټ په پیاوړتیا کې مرسته کولای شي. خدا یو انډول ده چې باید په نظر کې ونیول شي چې څومره تجارتي لیګونه کیږي او په ضمن کې څومره ډومیسټک کرکټ یا کورني کرکټ کې دغه لوبغاړي باید ولوبېږي ځکه چې د همدغو لوبغاړو تجربه بیرته اړینه ده چې د ځوانانو سره هم شریک شي هغه پرشر کنډیشنز میچ کنډیشنز کې هغوی راسي او ورته وښيي چې نوي لوبغاړي څه باید وکړي تر څو دوی لوبې په ښه شکل باندې فینش کړی شي. موږ په یاد دي چې اول وختونو کې د افغانستان غټه ستونزه دا وه چې موږ به لوبې نسبې فینش کولای لوبه به مو بېخي ډېره رانږدې کړله ګټلو ته به بېخي رانږدې ولو خو متاسفانه چې بیا به موږ آخر کې هغه لوبه ونسوه ګټلی خو تېره کې اوس موږ ګورو الحمدلله زموږ لوبډله پیاوړې شوې ده او لوبه فینش کولای شي. همدغه تجربه چې زموږ تجربه کاره لوبغاړي لري باید ځوانو لوبغاړو سره د کورنی کرکټ په چوکاټ کې شریک کړي. نو دا یو انډول ده چې باید په نظر کې ونیول شي. تجارتي لیګونه خپل ګټې لري خو کورنی کرکټ ډیر مهم ده او د هر ملک د کرکټ د ودې لپاره یو غوی کورنی کرکټ ده چې څومره کورنی کرکټ پیاوړی څومره د موږ لوبغاړي لیست اے لوبې وکړي درې ورځنۍ سیالۍ وکړي څلور ورځنۍ سیالۍ وکړي او هغومره دوی پیاوړي آماده کیږي تر څو د افغانستان استازولي په نړیواله کچه باندې انشاءالله وکړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو په دې سره زموږ د دې اونۍ دا اونیز سپورتي خبرونه بشپړه شوه. په الله مسپارم.
فکر کرام تو یاری دنیا سر سری سر سری سر سری سر سری ما زخلیم جبر ماتا یا وری ما زخلیم جبر هت ما زخلیم جبر ماتا یا وری ما کوئی نادانی کتی ہے نازلی یہ بھی وفائی کتی ہے نازلی یہ بھی وفا منجو سب چلٹی این لڑ تو زر زری نازخ دن جب ماں کیا بری نازخ دن جب فکر کرا